د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون نن په کابل کې د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې وویل چې د دوی حکومت پاکستان یا کوم بل هیواد ته د زیان اړولو نیت نه لري. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې ملا حسن اخوند وویل چې هیڅوک به پرې نږدي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. د جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل ایکس پاڼې نن په ار کې د دې کتنې عکسونه خپاره کړي دي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر رسیدو مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستاني چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللی دي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینې له یو شمېر نورو غړو سره ولیدل. په یو بیان کې د مولوي کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. هغه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه ناسمه بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پورې نږدې 425,000 کسان ایستل شوي دي. د پاکستان حکومت رادیو په یو خبر کې ادعا کړي چې د کډوالو ایستل په با عزت او خوندي طریقه دوام لري. د خبر په دوام کې راغلي چې یوازې د یکشنبه په ورځ سباندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستان داسې وخت افغان کډوالو د ایستلو بهیر جاري ساتلی چې د ملګرو ملتو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنېدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلي دي چې د شمی په ساړه موسم کې د هغوی د چارو سنبالول سخت دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې وبش پولیسو ته مرشوب له واغوشته. د ژغورنې ادارې صوبایي ویان بلال فیصي نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې برید د مامندو په بیلوټ فارسي مکه هغه مهال وشو چې د پولیسو موټر د غزمی په حال کې. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخصي ماين په دې چاودنه کې 15 پولیس وشل شوی او 22 ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرجو بلا وشته چې د پودیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالګانو امنیت ساته. لنن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی. ټي ټي پی د دې برید پر پغاړه اخیستې خو ادعا یې کړې چې د پولیو له کمپاین سره څه تړاو نه لري. د باچاور د پولیسو ویندوی اصرار احمد ازادي راډیو ته وویل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت ښه نه دی او پېښور ته د درملنې لپاره استول شوی دی. د سویس حکومت ویلي د روان 2024 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې قونسلي چارې به له اسلام آباد په مخ وړل کیږي. او د غور کابل لوی لاره او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واوري د ورېدو له امله بندې شوې دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د غور کابل پر لوی لاره د بکک کوتل او د غراز د سیاکو سیمه چې له مرکز فیروزکو سره د غور شپږ جنوب لویدیځ ولسوالۍ وسلوي د واوري د ورېدو له امله بندې شوې دي. ښاغلی زعیم وویل چې سیمه ته د واورو د پاکولو ټیمونه تللي او د لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونې ز خبرونه د ازما حق دی ته شراغلاست زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې شمس الحق پر مخ وړي. طالبانو په دې ورستوي کې په کابل ښار کې یو شمېر نجونې د دوی په خبره د بد حجابۍ په تور نیولې دي. یو شمېر نیول سوي نجونو او عیني شاهدانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د پولیس سرخ دشت برچی او د کابل ښار د شمال په څو سیمو کې لسګونو ښځې او نجونې له ځان سره وړې دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون د دوغو شذو د نیول کېدو په اړه یو شمېر رسنۍ ته ویلي چې دوی حجاب نو کړي او نورې شذې به حجابې ته هڅولې. په افغانستان غونډې سنتي ټولنه کې د طالبانو لخوا د شذو دا ډول بیول افغانانو ته څه پیغام رسوي؟ دا اقدام د شذو ژوند لڅ ډول محدودیت او خطر سره مخامخ کوي. پر دې موضوع باندې بنن لغپلو میلمنو سره خبرې کوو. اوریدونکو په فیسبوک باندې مهم ما موضوع استاذ سره شریکه کړې ده. د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه تاسو هم دا موضوع لیدلای سئ او هل تخپل تبصرې له موږ سره پر دې موضوع باندې شریکولای سئ. استاسی نظر مشت مهم دی. لښ دینه اوریدونکو می ځانګړې هله د چي مشت خپل پیغامونه ولېږي او د ازادي رادیو پر واتس اپ او پیغام سپتون کی ماشين باندې مشت خپل ژغیز او پلیکلې بڼه باندې پیغامونه پریږدي زبې په دې خبرونه کې وخت نا وخت تر اخلم او خبروم به. د ازادي رادیو د ټلیفون شميره د 00420221120401 او همداراز د واتس اپ پر شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته هم ژغیز پیغام پریږدي او هم په لیکلې بڼه باندې. د ټلیفون شمیره د 00420321100. پر دغه شمیرو باندې اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته خپل پیغامونه پریږدي او زه به په دې خبرونه کې ستاسو نظر راوخلم. که تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ هم کولای سئ چې پر دغه شمیرو باندې موږ ته پوښتنه پریږدي. د دې خبرونې میلمنې نن وژما توخي او ظریفه غفاری دي چې دوی دواړه د شذو د حقونو فعالان دي. موږ هڅه کوو چې دوی دواړه ل استودیو سره وصل سي او د دوی سره به خبري پیل کړو. او ردونکو تاسو موضوع واوریدل د ازادي رادیو په دې اونۍ خبرونه د ازما حق دي کې تاسو پر دې موضوع باندې زموږ خبرینن اوري چې طالبانو په دې ورستي کې په کابل شار کې یو شمیر شذې په دې تور چې د دوی په وینا هغوی سم حجاب نه وکړي دا شذې نیولې دي او لځانه سره وړي دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې دا ډول نیونې د شذو په بیلابیلو وختونو کې چې د دوغ شذو شمیر د راپورونو لمخې لسګونو یاد سوی دي د افغانانو لپاره څه پیغام لري؟ از اوس هم از موږ میلمنه لمر سره وصل سوی ده. زه هڅه کوم چې بله از موږ همکار وای چې وژمه توخي از موږ سره وصل سوی ده. وژمه جانې مننه چې تاسو وخت و استیل لمر سره خبرې کوي. په لومړي سر کې کپدې اړبان یو څو خبرې وکړي چې طالبانو چې په دې ورستوي کې شذې نیول پیل کړی دي د دوی په خبره د شذو سم حجاب نه وکړي یا شرعي حجاب نه وکړي. تاسو په دې اړه څه وایست؟ دا څومره د اندیشنې وړ خبره ده د شذو په برخه کې؟ وژمجانی که تاسو ته زما ږغ درځي مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. زه فکر کوم اوریدونکو چې زموږ رابطه له وژمجانې سره سمه قایمه نه ده. موږ هڅه کوو چې دغه تخنیکي ستونزه حل سي او د دوی ژغ مشتراسي. اوریدونکو تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري په ژوندۍ بڼه د خبرونه اوري. د خبرونې نوم دی دازما حق دی او دا خبرونه تاسو ته پر فیسبوک پاڼه باندې د ازادي رادیو او همدارز د ازادي رادیو پر یوټیوب پاڼه باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تاسو دا خبرونه د ازادي رادیو څخه اوریدلای سي او د فیسبوک او یوټیوب پانو څخه یې پښوندی پانه لیدلای سي. اوس هم زه ګورم چې زموږ میلمنې له موږ سره وصل سوي دي کنه چې له دوی سره موږ خبرو ته دوام ورکړو. فکر کوم چې زموږ میلمنه اغلی توخي له موږ سره وصل سوي ده. اغلی توخي تاسو ته که زما ژغ درځي یو ځل بیا هم مننه چې تاسو له موږ سره خبرو ته وخت وایستې او په دې خبرونه کې ګډون کوئ. په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړي چې د شذو نیول کېدل د طالبانو د حکومت لخوا دا ستاسو په زر څومره ته اندیشنې وړ خبره ده؟ بلې. زه فکر کوم چې وژمجانې تاسو خپل مایک آف کړی دی. که تاسو خپل مایک آن کړئ او بیا خبرې وکړئ. فکر کوم چې بلې زما همکار وایي چې اغلی ظریفه غفاری هم له موږ سره وصل سوی ده. اغلی غفاری، تاسو څخه هم مننه چې تاسو وخت و ایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. ورته پوښتنه به له تاسو څخه وکم، تاسو په دې اړه باندې راپورونه هم اوریدلې دي چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبینو په دې وروستیو کې یو شمیر ښځې په کابل کې په دې تور چې دوی په وینا سم حجاب نه وکړي نیولې دي او له ځان سره وړي دي. دغه ستاسو په نظر څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
ډېره زیاته مننه ملالۍ ګرانې، سلامونه تاسو ته، ستاسو د برنامې ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانو ښځو په ژوندانه پس له 15 د اګست نه په خپله یو توره تیاره یو توره څپره خوره شوه چې متاسفانه نه یوازې دا چې نړیواله ټولنه یې په وړاندې خاموش دی او هیڅ غږ نه پورته کوي، بلکې د هیواد دننه هم متاسفانه چې حتی په پلرونو او ورونو کې او د ژوند په ملګرو په زامنو کې هم متاسفانه دومره بد ویره او تقریبا بی همتی خوره ده چې د خپل د کور د میرمنو پښتني هم په وطن کې نه کیږي. افغانستان سربیره پر دې چې یو اسلامي هیواد دی، یو کلتوري هیواد دی، هغه هیواد دی چې ټولنیز کلتوري اساسات او اصول په دغه ټولنه کې د افغاني ټولنه کې لمړیتوب لري او تل په هر دور کې د حکومتونو په هر ډول کې دغه اساساتو ته دغه ارزښتونو ته درناوی شوی او په ډیره درنه سترګه کتل شوی. متاسفانه چې د 15 اګست وروسته چې هر پیښه د میرمنو په ژوندانه باندې کیږي نه یوازې دا چې اسلامي اړخ نه لري، بلکې حتی افغاني کلتور او اساساتو سره هم سمون نه خوري. او بدبختی بیا په دې ټولو کې دا دی چې هغه ټولنه کې چې په ډیرو وړو شیانو باندې ښځې سره په بدو کې ورکول کیږي، په ډیرو وړو شیانو کې ناموسي قتلونه کیږي، په ډیرو وړو خبرو باندې میرمنې وژل کیږي، میرمنې ترور کیږي، میرمنې وهل او ټکول کیږي، په هغه ټولنه کې اوس نن سبا د طالبانو لخوا واضح ډول ښځې ځپل کیږي، وهل کیږي، د سړکونو کوڅو بازارونو نه پیغل انجونی تقریبا اختطاف کیږي او هیڅ وبل او زایا نخوزیږي. بیخی هیڅ ټولنه کې متاسفانه دغه ویره او دغه خاموشي، دغه چوپتیا د ولسونو بلخصوص د نارینه او په دغه ټولنه کې چې کومه خواره ده، دا د اندېښنې وړ دی، نه یوازې دا چې په ټولنیزه برخه کې بلکې په ټوله کې د افغانستان په عمومي وضعیت باندې دا هغه اثر لرلی شي. او د ښځو په ژوندانه کې خو که مونږ وویو چې دا به نه وي هغه وي او د دې سره به د ښځو ژوندانه کې لږ ډېر تریخوالی راځي، دا خو به حقیقت وي. خو له 15 اګست نه د ښځو په ژوند کې یوه توره څپه راخوره ده او دا هغه شیان دي چې مونږ هغه ښځې چې په ټولنیز چارو کې فعالې وو او لا هم غږ یو چیرې اورېده او یو څه اورېدل کېده او یو څه پلاتفارم لرله د خبرو د کولو لپاره، مونږ دغه شی د 15 د اګست نه تر مخه دغه حقایق ویلي وو او خلکو سره مو شریک کړي. نو متاسفانه ده چې په افغانستان کې دغه اوس کوم وضعیت چې د ښځو سره بلخصوص د ښځو دغه نیونې چې روانې دي، نجونو نیونې، دا نه یوازې چې اسلامي ارزښتونو ته سپکاوی دی او هغه ارزښتونو ته چې په یعنی د پیغمبر په دور کې د صحابه او په ادوارو کې میرمنې تل حتی په اسلامي ارزښتونو کې د قرآن عظیم شان په اساساتو اسلامي اساساتو کې میرمنې ډیر درنې او ډیر ارزښتمن هغه ګڼل شوي، متاسفانه دغه ټول ارزښتونو ته په ډیر سپکه کتل کیږي. او دا په داسې حال کې ده چې طالب بیرته د اسلامي نظام او یا هم اسلامي اصولو چیغې وهي، نو چې کله یو خو دغه ارزښتونه تر پښو لاندې شول، بل افغاني کلتور او ارزښتونه تر پښو لاندې شول، او په ټوله کې بیا د افغان میرمنو وضعیت نن هم یو راپور ما هم دا څو شېبې د مخه ولوستله چې د زهرا محمدي په نوم یو معترضه نجلۍ چې نیول شوی و هغه خودکشی کړی. نو دا هغه وضعیت دی چې متاسفانه هیڅ تو هیڅ بد او ترخه نوم زه ورته نشم پیدا کولی، او بدبختانه چې نړیواله ټولنه هم فقط یې لیدونکی دی او نظارهګر. افغانان دننه په وطن کې د ټوپک له ویرې غلي دي. نو متاسفانه افغان ښځې او زر بیا د تیرو تاریخونو په توګه او په رقم یو ځل بیا به یې پرې کوي، او دا به یې هم متاسفانه د افغان نارینه او د بېمسؤلیتي او بېهمتي له برکته یې پرې کوو.
مننه آغلی غفاری. آغلی توخی، تاسو ته هم شرغلاست وایم، مننه چې وخت مو ایستې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. زه به تاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم، تاسو په نظر کله چې طالبان شدي په دې تور باندې پر دوی باندې تور پوری کوي چې دوی سم حجاب نه وکړي، نو په دې خاطر باندې دوی ټولوي او لځان سره وړي، تاسو په نظر دغه د شوزو ژوند لڅ ډول خطر سره مخامخ کوي او د دوی پر وړاندې باندې څه ډول محدودیتونه زیاتېږي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، همچنان ظریفه جانې تاسو ته او د خبرونې ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. زه ملالۍ جانې یو شي ته اشاره کوم. زه نه پوهیږم چې د حجاب څخه دوی څنګه تعریف لري. په هغه لباس کې چې افغان میرمنې مکاتبو ته ځي، په هغه لباس کې چې افغان میرمنې کار او وظایفو ته تللې دي، په هغه لباس کې یوه ښځه کولی سي چې عمرې ته ولاړ سي، حج ته ولاړ سي، یوه ښځه کولی سي چې یعنی عمرې ته ولاړ سي، په هغه لباس کې چې افغان نجونې مکاتبو ته تللې، کار ته تللې، په دا تیر شل کلن داور کې یا اوس د دې پر سر چې حجاب کوي، د هغه تر څنګ د شنې بغری هم اغوندي. او خو فقط د دوی هدف همدغه دی چې دوی وکولی سي چې مکاتبو ته او همدارنګه پنتونو ته او خپل وظایفو ته لاسرسی ولري. زه فکر کوم چې د شریعت په نوم باندې افغان میرمنې له زده کړو څخه به برخې کول، د مختلف محدودیتونه د دوی پر وړاندې وضع کول، د حجاب له اړخه یا هم که د کار له اړخه وګورو، له هرې اړخه د اسلامي ارزښتونو او اصولو پر خلاف، او همدارنګه د افغاني فرهنګ پر خلاف عمل دی. په ټوله معنا دوی د دوی ایدیالوژي، د ما په بار بار سره ویلي، دا د طالبانو ایدیالوژي د شر دی، یا د کور یا د ګور. نو په ټوله معنا هغه خپل هدف ته دوی ورسېد. په ټوله معنا دوی غواړي چې پر ښځو باندې فشارونه ډېر کړي تر څو ښځې په کور کښېني، او په ټوله معنا یې له ټولنې څخه حذف کړي.
مننه آغلی توخی. آغلی غفاری، تاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو مخکې د محمدی خبره وکړه، اوریدونکو او لیدونکو اول غواړم چې تاسو ته په دې اړه باندې یو څه خبرې وکم. د شوزو د یووالي او پیوستون غورځنګ یو شمیر غړي تایید کړه چې په کندوز ولایت کې د بی بی ګل محمدی په نوم د دغه غورځنګ یوې غړي چې په زهرا محمدی باندې په مستعار نوم فعالیت کاوه ځان وژلې دي، او دا وروسته له هغه چې بی بی ګل محمدی په 2018 کال کې د اعتراضونو لامل طالبانو دوی ورځې لځان سره وړې و، او له خوشی کېدو وروسته له سختو فشارونو سره مخامخ شوی و. د هغې یوې همکاري سنم کبیری و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دا د سنم کبیری نقل قول دی، زه تاسو ته وایم. دی ویلی دی چې له یوې خوا اقتصادي ستونزو پر هغې فشار راوړی، او له بلې خوا دودیزې ټولنې او کورنۍ ورباندې فشار زیات کړ، ځکه چې دا نجلۍ زندان ته ولاړه او خلکو په بد نوم یادوله. پر هغې محدودیتونه دومره ډېر سول چې تلیفون یې هم نسوای کارولی. اغلی کبیری د دې ترڅنګ دا کړی ده چې اعتراض کوونکي شدي د طالبانو د حکومت په زندانونو کې شکنجه کیږي، دوی وهل تکول کیږي، او له خوشی کېدو وروسته د ټولنې له بدو خبرو سره مخامخ کیږي. اغلی غفاری، تاسو خبرې برخه کې پښتنه کوم چې کورنۍ څه ډول کولای شي چې خپل شدي وژغوري. تاسو مخکې یادونه وکړه چې نارینه وو د شذو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې نه اعتراض کړی دی، او نه هم هڅه کړې ده چې حکومت لکه څومره چې کار و چې د طالبانو له چارواکو سره کښینی د دوی څخه د خپلو شوزو حقونه وغواړي. ستاسو په نظر د دغه حل څه کېدای سي؟ بلې آغلی غفاری، تاسو ته زما غږ درځي؟ غلی غفاری که تاسیز ما جغ اوری فکر کوم چه بلی زما همکار شمس الحق سیب وای چه د غلی غفاری رابطه لمش سر قطع سوی ده مش حدث کهو چه دوی دزل بیا هم راواخلو او وصل یکو لستودیو سر وجمه جانی ستاس څخه به په همدې برخه کې پوښتنه وکم که تاسې یو څه خبرې په دې برخه کې وکئ چې ښځې چې لکه بی بی ګل محمدي چې ځان یې وواژه په دې خاطر باندې چې پر دې باندې وروسته له هغه فشارونه زیات سول د دې د همکارانو په وینا چې طالبانو دا زندان ته یوړه او وروسته چې دا راخوش سوه د کورنۍ او د ټولنې لخوا پر دې باندې فشار زیات سو او دا د ټولنې لخوا له بدې رویې سره مخامخ سوه او د دې د همکارانو په وینا له همدې کبله هغې ځان وواژه. دا څومره جدي ستونزه ده ستاسو په نظر؟ او طالبانو په داسې حال کې چې شرعي حجاب یې هم په واضح توګه نه دی تشریح کړی، ښځې څه کولای سي چې خپل ځان د دا ډول ستونزو څخه وژغوري، یا کورنۍ نارینه یې څه کولای سي چې د دوی د حقونو په خاکی جغ پورته کړی؟
تر ټولو دمخه خو باید زه ووایم چې د 2021 څخه وروسته ښځې چې په هغه اندازه چې دوی کوم هر ډول پلاتفورم ته چې دوی لاسرسی درلوده، که هغه سوشل میډیا پلاتفورم و که هغه کورنۍ مثلا د ښځو ځینې مجالس و، یا هم پر سرکو راووتې، یا هم بهر د هېواد مختلف پلاتفورمونه د افغان ښځو او همدارنګه د افغانستان پر وضعیت باندې جوړ شوي، او د بشر د حقوقو مدافعین په ډېره سطحه په ډېرو غونډو او مجالسو کې ګډون کوي او د دوی ژغ پورته کوي، خاصتا ښځینه خپله دوی له په خپل وضعیت باندې ژغیږي او د نړیوالو څخه غواړي چې د اعلامیو له تصویره راووځي، نور دغه کوم وضعیت چې په افغانستان کې روان دی د نړیوال بشر قوانینو څخه په استفادې باید د دغه وضعیت په هکله دوی یو جدي تصمیم ونیسي. دا د بشر د نړیوال قوانینو پر اساس د بشر د حقوقو په حق له چې هر څومره قوانین جوړ شوی دا یوازې د امریکا د شوز او همدارنګه د اروپا د شوز لپاره نه دی، بلکې دا د ټولې دنیا د شوز لپاره دی او د ټولې دنیا د بشر لپاره دی. زه فکر کوم چې د هغه قوانین څخه په استفادې دوی کولی سي پر طالبانو باندې فشار راوړي او دغه وضعیت ته حداقل کومې لوري ته چې روان دی ورستر بلې. په ټوله معنا هم د اوس ملالې جانې ښځې له ټولنې څخه حذف شوی، کار ته نسي تلی، تعلیم ته نسي تلی، حتی پرته له محرمه څو کیلومتري کې دوی یوازې سفر نسي کوی. نو ښځې خو پخوا هم چې له افغانستان په افغانستان کې له کوره وتی، خو یا د درس په نیت به وتی، یا به د پانتون، یا هم د کار په نیت به وتی، نو دغه ټول هغه کوم اړخو کې چې دوی مصروفې وي دغه اړخونه دوی وګرځول سو او دوی په ټوله معنی په کور کې کښېنول سوي. بل موضوع دا دی چې زما هدف هم دغه دی چې ښځې په هر عمره چې توان و دوی د مختلفو پلاتفورمو څخه استفاده وکړه او د خپل حقوقو په هکله، د خپل ژوند په هکله، خپل وضعیت په هکله خپل ژغ پورته کړي. زما ګیله د افغانانو څخه دننه په افغانستان کې او بهر د افغانستان چې کوم نارینه افغانان زموږ ورونه دي، دوی څخه دی. بهر د افغانستان چې دی زموږ ډېری سیاسیون، زموږ ډېری نارینه افغانان دوی په خپل منځي مشکلاتو باندې اخته دي، په ډله او ټپلو باندې ویشل شوي، د ژبې په نوم، یا هم د ژبې په خاطر، یا هم د قوم په خاطر یو بل سره وهي، یو بل پر وړاندې خنډونه جوړوي. متاسفانه دوی په دا تیرو دوو کلو کې پر یوه ټغر باندې راټول نه سو. دا پخوانی کوم سیاسیون چې مو په افغانستان کې په ټولو مسایلو کې چې دخیل وو، دوی چې دی اصلا د دوی لخوا بیا موږ ایسوانه اوریدی په دا تیرو دوو کلو کې. دوی اوس هم دې ته په تمه دي چې که وضعیت سم سي، یا هم دوی ته کوم زمینه مساعد سي دننه په افغانستان کې، دوی به بېرته ولاړ سي افغانستان ته، خو پر حق سترګه پټوي. یوه موضوع بل، متاسفانه وطن مو پر څه حال دی؟ بشري ناورین، اقتصادي ناورین خپل اخري اوج ته رسیدلی. د ځوانانو فرار چې دا یو بل بحران دی چې په افغانستان کې روان دی. د کادرونو فرار چې دا بل بحران دی. موږ شل کاله پر دغه ځوانانو، پر دغه افغانانو باندې کار وسو، دوی درسونه وویل، دوی پر خپل ځانونو باندې، پر خپل ظرفیت سازي باندې کار وکړي. اوس چې د میوې وخت سو، میوه یې بل څوک خوري، دوی چې سمار ته ورسیده میوه نور هیوادونه خوري. زما په هیواد کې چې دی هغه کډرونه او هغه ځوانان ټول د فرار په حالت کې دي، یا د خپل اولاد په خاطر له افغانستان ووزي، د خپل لونو په خاطر چې دوی پوهیږي چې لونی مونږ نسی کولای چې مکاتب ته لاسرسی ولري، یا هم د نورو ستونزو په خاطر. ځکه همدا اوس په افغانستان کې د دې پر اساس باندې پر پوستو او همدارنګه پر پوزیشنو کسان ټاکل کیږي چې استعداد لري، لیاقت لري، سند لري، بلکې د دې پر اساس چې څومره وخت یې جنگ کړی په دا تیر شل کلن دور کې، څومره زخمي شوی، د دې پر اساس باندې په دا پوزیشنو ټاکل کیږي. نو متاسفانه د ځوانانو فرار، د کډرونو فرار دا یو بل بحران دی. بل اړخ چې دی هغه دا دی چې د نن په افغانستان کې زه متاسفانه ټول هغه نارینه چې د نن په افغانستان کې دی، پلرونه دي، دوی د اولاد، دوی د ښځو تصامیم یو بل څوک نیسي. د دوی د اولاد په حق له، د دوی د شوز په حق له، د دوی د لونو د درس په حق له، د تحصیل په حق له تصمیم بل څوک نیسي چې دوی د درس ووایي، درس دی ونه وایي، څنګه لباس دی واغوندي، څنګه لباس دی نه اغوندي. متاسفانه دوی هم ورته ګوري او مني تر څه وخته پورې. په ټوله معنا یعنی لوني یې له ټولنې څخه حذف شوي، د ټولو حقوقو څخه، چې دوی خپل هم خبر دي چې اسلام څه حقوق ورکړي، وضعي قوانین څه حقوق ورکړي، هغه حقوق ورڅخه اخیستل شوي. اما دوی ورته ګوري چې دوی باید د خپل لونو په خاطر، د خپل میرمنو په خاطر باید دوی تر څنګ ودرېږي.
مننه اغلی توخی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. د خبرونه تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه او هم داراس پر یوټیوب پانه باندې په تصویری باندې ویني. زموږ یو شمیر لیدونکو اوریدونکو موږ ته ځینی پیغامونه پر ایشی دی پر فیسبوک پانه باندې. زبه تاسو ته د هغو یو څه پیغامونه ولولم. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک باندې موږ خپل نظرونه پریږدئ. له شدینه اوریدونکو مې ځانګړی هیله ده چې موږ ته خپل ژغیز یا په لیکلې بڼه باندې تبصرې پریږدئ یا پوښتنې. زه به یې په دې خپرونه کې شریکې کړم. یوه اوریدونکي د دردیدلې افغاني په نوم باندې موږ ته لیکلي دي چې موږ افغانانو ته ستر او حجاب چې افغاني وي مهم دی، او د ویل دي چې د ملي ارزښتونو پرانا کې د هر څه غواړو. بل اوریدونکي الهي خلافت ویل دي چې به حجابي بد کار دی، او په دې کار سره عذاب خلکو ته ورکول کېدلای شي. بل اوریدونکو لیکل دي چې نارینه باید د بل چاوه ناموس تلاس وانه چوي، او دا ډیر بد کار سوی دی چې شذي نیول سوی دی او زندان ته وړل سوی دی. او نورو اوریدونکو هم دا خبره کړې ده چې یو اوریدونکو لیکل دي حکمت الله المندی نوم دی، لیکل دي چې خويندو حجاب مراعات کړی. لکه تاسو ته چې تاسو چې واوریدل اغلی توخی، دغه اوریدونکو په همدې نظر دي چې دوی شایي داسې فکر کړی چې واقعا شذو به حجاب نه وکړي، ځکه چې شذو د ازادي رادیو سره په بیلابیلو خبرونو او راپورونو کې ویلي دي چې دوی په خوا هم حجاب کاوه او اوس یې هم کوي. دا چې طالبانو دوی ته په سمانه د تشریح کړی چې حجاب څه معنی لري، شرعي حجاب دوی څنګه وکړي، او که څه ډول حجاب دوی کړی وي چې طالبان یې ونه نیسي او له ځان سره یې ونسي. په دې وضعیت کې کېدای شي چې ځینې خبرې روښانه هم نه وي، او دا چې ځینې اوریدونکو په دې نظر وي چې شایي په کابل ښار کې ښځو حجاب نه وکړي چې واقعا طالبانو دوی نیول دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د کوم قانون د نظره یا د یوې قانوني پروسې په نشتون کې آیا حکومتي چارواکي دغه حق لري چې وګړي ونیسي او پر هغوی باندې دا ډول یو تور پورې کړي، په داسې حال کې چې هغوی ته اصلا روښانه نه ده چې حجاب څه ډول حجاب د طالبانو حکومت له دوی څخه غواړي؟
ملالی جان، زه یو خبره تاسو ته وکم. د 2021 څخه وروسته ټول هغه بندیزونه چې د شوز پر وړاندې وځي سوي دي، دا نه قانوني جنبه لري، نه اسلامي جنبه لري، نه کلتوري جنبه لري. ځکه په تیر شل کلن دور کې یو له هغه نجونو څخه چې ما خپل مکتب په افغانستان کې ویلې، پانتون په افغانستان کې ویلې، او همدارنګه کار دوره مې ټول په افغانستان کې په جنوبي زون کې تیر شوی. یعنی افغان نجونې ما د مخه هم اشاره وکړه په هغه لباس کې مکاتبو ته کارو ته او همدارنګه پانتونو ته تلل چې په هغه لباس کې یوه ښځه کولی سي عمرې ته ولاړ سي. زه نه پوهېږم چې د دوی په نظر دوی د حجاب څخه څه رقم تعریف لري، یو واضح تعریف هم دوی نه ورڅخه کوي. هغه اوس بعد له 2001 څخه ډېرې نجونې چې زه خپله ورسره په تماس کې یم د نن په افغانستان کې، سره له دې چې هغه حجاب کوي د هغه پر سر هغه شنې بوغرې هم اغوندي لکه دوی چې ورباندې وزه کړي دي هغه هم اغوندي، اما دوی هغه کوم بندیزونه چې پر ښځو باندې وزه کړي، ما اشاره درته وکړه چې دا نه اسلامي جنبه لري، نه کلتوري جنبه لري، نه هم قانوني جنبه لري. دوی اصلا تر اوسه پورې یو مشخص قانون نه لري چې دا خپل دغه کوم کارونه چې د نن په افغانستان کې د دولت په سطح د حکومت په سطح کې یاغه دغه تر چتر لاندې سره مخته بوزي. دوی چې هر یو د دوی په دوی کې چې هر ډله تصمیم ونیسي په خپل خوښه باندې په هر ولایت کې نوي نوي بندیزونه نوي نوي تصامیم نیسي او دغه ولایت خلک مجبور او مکلف دي چې دغه پر اساس باندې مخته ولاړ سي. محاکم نسته، محاکم کسته هم ما در ټول چې ټول هغه کسان پکې ځای پر ځای سوي په دالوړ پوسټو کې چې په د تیر شل کلن دور کې څومره جنگ کړي، څومره خوش سوي، څومره زخمي سوي، په څومره انتحاریو کې او همدارنګه په څومره دغه په د تیر شل کلن دور کې چې هر څومره قتل او قتال وسو او وژنې وسو په دې کې څومره برخه درلوده. دغه کادر مطرح نه دی چې څومره تحصیل کړي، کوم سند لري، دغه شیان دوی ته مطرح دي. نو متاسفانه د دوی هیڅ یو عمل چې دی دا نه قانون نه کلتور او همدارنګه نه ترڅنګ نه اسلام پورې تړاو لري. تیر شل کلن دور کې افغان نجونې په ډیر ښه حجاب په اسلامي حجاب مکاتبو ته تلله، حتی د مکاتب له اړخه که زه تاسو ته وایم د مکتبونو د نجونو مکتبونه د الکوان له مکتبونو څخه جلا وو. ډېر داسې مکاتب وو چې په دې باندې یې زیار ایستله چې ښځینه استادانې باید ولري، د دې پر ځای چې نارینه استادانې مکاتبو کې درس نجونو ته درس ورکړي. فقط فقه، حدیث او دغه مضامین چې وو ډېری به استادانو مخته، نارینه استادانو به مخته وړي، خو په دا پای کې یعنی ډېر مکتبو ته چې دی یوازې ښځینه استادانې نجونو ته یې درس ورکوي. یعنی په اسلامي اصولو باندې برابر و ټول شیان، شکر الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، موږ پوهیږو چې په اسلام کې زموږ لپاره کوم حدود کوم اصول ټاکل شوی. دا په دې خاطر نه چې دوی د اسلام ناره کوي یا هم دوی وایي چې موږ شریعت تطبیقوو، بلکې دا په دې خاطر چې موږ خپله مسلمانان یو، موږ د یو مسلمان په حیث کوم حدود کوم اصول چې موږ ته ټاکل شوی هغه موږ خپله یې مخته وړو، نه د یو چا په خوښې. نو زه فکر کوم د مخه هم تاسو ته وویل چې دا د دوی ایدیالوژي ده، ښځې د یا د کور یا د ګور یا تیر شل کلن دور کې چې دوی جنګ وکړه، په دا تیر شل کلن دور کې په دا لرې کلیو پرتو سیمو کې چې د دوی په لاس کې وو، همدغه ذهنیت هلته د دوی لخوا ایجاد شوی وو او شتون درلود د نجونې د باید مکاتبو ته ولاړ نه سي، نجونې د باید پانتونو ته ولاړ نه سي، نجونې ښځې د باید کار ته ولاړ نه سي. تیر شل کلن دور د دوی جنګ چې دی د همدغه شي لپاره وو، او دغه څخه پرته حتی ډېرې داسې فعال نجونې 2021 کې ژورنالستانې وې، ډېرې فعالې وې، د بشر د حقوقو مدافعینې وې، هغوی ټارګټ سو او ووژل سوې. نو دا د دوی د تیر شل کلن دور چې راواخلو، په د تیر شل کلن دور یې همدغه د دوی ایدیالوژي وو چې ښځې دې په کور کښېني. نو تابن اوس چې دی د 1995 څخه تر 2001 داور هم چې مطالعه کوو چې د دوی د حکومت داور وو، هغه وخت هم همدغه محدودیتونه وو چې پر ښځو باندې وضع کړه، له ټولنې څخه یې په مکمل ډول حذف کړه، او ورځ تر بلې چې دی یوازې د دوی ټول ستراتیژیانې ټول کارونه ټول هغه بندیزونه پر ښځو وو، او متاسفانه هغه کارونه هغه محدودیتونه اوس هم دوی پر ښځو وظیفی او دوی هیڅ تغییر نه کړی.
ډیره مننه غلی توخی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اوري او همدا خبرونه چې نوم یې داز ما حق دی د خبرونه تاسو د آزادی رادیو د فیسبوک پانی او همدارس د یوټیوب پانو څخه په ژوندۍ پانه په تصویري شکل ویني. زموږ له میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکو او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو خبرې به هم وروسته راواخلو چې دوی پر دې موضوع باندې څه ویلي دي. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یم.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له آزادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اوري او په تصویري بڼه باندې د خبرونه د آزادي راډیو د فیسبوک او یوټیوب پانو څخه ویني. دا زما حق دی. اونې ځخ پرونه روانه د زمل علي بشریم او د دې پرونی تخنیکی چارې شمس الحق پر مخړي. پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په دې ورستوي کې یو شمیر شځې په د کابل په بیلابیلو سیمو کې نیولې او له ځان سره وړې دي او دوی طالبانو ویل دي چې دا شځې اصلا سم حجاب نه کړی، چې دا د دوی د طالبانو تور د چ پر دغه شوز باندې پوری کړی دی. خو د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونو او راپورونو کې چې موږ له شوز سره خبرې کړې دي، شوز ویلي دي چې دوی په خوا هم حجاب کاوه او اوس یې هم کوي. دا چې طالبانو د شوز لپاره یو واضح تعریف نه دی ورکړی د شرعي حجاب، پر دې باندې هم خبرې کوو. مخکې زموږ میلمنی اغلی توخی و دې خبرې ته اشاره وکړه. اوریدونکو د بشري حقونو فعالانو د طالبانو دا اقدام غندلې دي چې دوی ښځې په دې خاطر چې ګواکې سم حجاب نه وکړي نیولې دي او دا د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو د زیاتولو یو هڅه بللې ده چې د طالبانو د حکومت له خوا څخه د دوی په وینا باندې دا هڅه کیږي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل سر د شذو د نیول کېدو ادعا او ته په اشاره ویل دي چې دا کار خپل سر نه دی او دا کار د قوانینو پر بنسټ د عامه نظم او ارزښتونو د ساتلو په هدف سوی دی. شاغلی مجاهد په خپل خبرو کې زیاته کړې ده چې هیڅ اداره، هیواد یا فرد حق نه لري چې ووایي هغوی ولې نیول سوی دي. شاغلی مجاهد دا خبرې د تلو خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې کړې دي. زما پښتنه به له خپل ملمنو څخه دا وی چې آیا خلک دا حق لري چې پښتنه وکړي چې د دوی شذې د کوم قانون لمخې نیول کیږي؟ چون شاغلی مجاهد یادونه کړې ده چې دغه کار د قوانینو پر بنسټ باندې سوی دی. اغلی غفاری موږ هڅه کوو چې دوی هم له خپل خبرونی سره واصل کړو او خبرو ته سره دوام ورکړو. اغلی توخی په دې برخه کې که تاسو یو څه ویل غواړي، مهرباني وکړئ د شاغلی مجاهد د دغو څرګندونو په اړه تاسو څه وینا ده؟
زه فکر کوم چې اول خو دغه قوانین لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه تر اوسه نه ده واضح سوی دا د کوم قوانین پر اساس باندې دوی دغه بندیزونه پر ښځو باندې وضع کوي. یوه موضوع، دوهمه موضوع دا دی چې زه بیا هم خپل خبره باندې ډېر تاکید کوم چې د حجاب موضوع چې دی یا هم د چاپریال موضوع چې دی د ښځو لپاره بیخي برابر او مسایل او هیڅ داسې یو دلایل نه و چې وکاله مثلا افغان شزی له ټول خپل حقوق څخه محروم سي، خاصتاً چې تعلیم چې د یو هیواد د بقا او د پایښت لپاره تر ټولو مهم عنصر دی، د تعلیم څخه مخنیوي وسی او یا هم د پانتونو څخه مخنیوي وسی. وګوري 50% نفوس د افغانستان چې د شزینه تشکیلوي او 50% نفوس چې د تعلیم څخه وګرځوي د د کار څخه وګرځوي د ټولنې د ټولو مسایل څخه د دوی سیاسي شکلتیا سیاسي ګډون او همدارنګه اجتماعي ګډون چې په تیر شل کلن دور کې دوی 10% دوی برخه درلوده په حکومت کې د دغه ټولو ارساتو څخه دوی ګرځول سوي دي. نو په پای کې وطن ته یې ضرر ورسېده، وطن ته یې ضرر رسېدلی هم دی او رسید.
بله اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. بله اغه له
ماشه لري.
بله و تاسو ژغ اوس بیرته موږ تراغی مهرباني وکي.
او وونو دا خاصتن دا وطن ته زیان رسیږي، د وطن اقتصاد ته، بشری ناورین، اقتصادي ناورین خپل اخري اوج ته رسیدلی. 50% نفوس د افغانستان چې تل کار لزده کړي نه د هرې اړخ نه وګرځوي، نو تابن ضرر یې بیرته وطن ته رسیږي. او دا خو دوه کاله چې د نجونې له مکاتبو څخه ګرځول سوي، له پوهنتونو څخه ګرځول سوي، موږ به ووینو چې 15 کاله وروسته موږ به په هیڅ یو عرصه کې ښځینه استادان او همدارنګه ښځینه حتی هم دا اوس په افغانستان کې د ډاکټرانو بحث کوي. په لری پرتو سیمو کې چې زه خپل تللې یم، له نږدې نه مې کار ورسره کړی، موږ به یو ښه ډاکټره نه درلوده، یو ښه قابله به مو نه درلوده. د مور او ماشوم د مړینې کچه بیخي ډیره وه په د لری پرتو سیمو کې. موږ خپله سرویات مو کړي دي او تللې یو له نږدې نه، د مور او ماشوم د مړینې کچه ولې ډیره وه؟ ځکه هلته ښځینه ډاکټران نه وي، ښځینه قابلګانې نه وي. نو دا یوه اړخ ده چې ته بیا 2 کاله نور هم دوی وګرځوې او 15 کاله نور هم دا شی دوام وکړي، نو بیا به موږ هیڅ ښځینه ډاکټره نه لرو په لرې پرتو سیمو کې، خاصتا په هغه سیمو کې چې د مور مړینه، د ماشوم مړینه بیخي کچه ډیره ده، او په هغه سیمو کې چې خلق یا هم زموش خلق خاصتا په دې باندې ډیر تاکید کوي چې باید شزیمو شزینه ډاکټرانی ته ولاړی سي، نه نارینه ډاکټرانی ته. نو لدې واجب چې شزینه ډاکټرانه نست دوی شاید خپل میرمنې بیخي چې هر څومره ناروغ ووسی، هر څومره جدي ستونز سره مخ کی ډاکټر ته به نه وړي، ځکه چې شزینه ډاکټرانه نست. یعنی ټول دا چې دی پایا پایا زینه چې دی ستونزې په ټول ارساتو کې ډیریږي، او همدارنګه اوس ډیر سوي هم دی متاسفانه. نو که موږ د ټولنې له اړخه ورته وګورو، همدارنګه د وطن له اړخه، د ملي ارزښتونو له اړخه، د حقوقو له اړخه، له هرې اړخه وګورو چې دا چې دی د وطن لپاره یو زیان دی، د نجونو د تعلیم مخنیوی، د خپل د بشر، یعنی د وطن هغه یا تاسو ته بهتره معلومی چې تر ټولو مهم عنصر په یو هیواد کې چې دی هغه تعلیم دی، چې هغه بو مو کومل داول 50% د نفوس چې دی د هغه اړخ کې فالج وي، نو په تابنده تاثیر کې په ټول ارساتو باندې د زموږ د نوې نسل چې سره شوري دښمنی ده. اند اوس ښځینه خاصتا د مکتب نجونې چې هغه ماشومان دي، هغه تر اوسه پورې یعنی 12 کلن دي، 10 کلن، 14 کلن ماشومان دي، د هغه په مکمل ډول د هغوی څخه د دوی حقوق اخیستل سوی. تابن د دوی ترمنځ چې د رواني مشکلات او همدارنګه ډیپریشن څومره ډیر سوی، تاسو خپل راپورونه وینئ چې رواني ناروغۍ چې د ښځو په منځ کې په افغانستان کې بیخي ډیر سوی، ډیری ځانوژنې ته مجبور سوی، چې دی ډیرو نورو مشکلاتو سره مخ سوي. ځکه په دوی کې هغه ښځینه چې همدا اوس په کور کښې نول سوي، قدرونه و درسونه یې ویلي وو، په دوی کې نه یوازې چې دا د دوی حق دی، بلکې په دوی کې ډیری ښځینه د کور نفقه د دوی په غاړه وو. په د 30 کلن دور کې د دوی خاوندان، د دوی مېړونه، د دوی اولادونه، زامن په د 30 کلن جنګ او جګړو کې دوی له لاسه ورکړی وو، د کور نفقه او سرپرستي د دوی په غاړه وو. او دا 2 کاله چې دی دوی په کور کښې نول سوي، دا نفقه او د دوی د کورنۍ سرپرستي، د دوی د ماشومانو سرپرستي څوک په غاړه اخلي؟ نو دغه ښځه چې سرپرست نه لري، زامن یې هم شهیدان سوي، خاوند یې هم شهیدان سوي، شهید سوي په د 30 کلن دور کې، نو دا پرته له محرمه څو کیلومتر اخوا ته سفر نسی کولای لکار څخه ګرځول سوی. آیا دغه خلکو له کورو څخه دغه شوز له کورو څخه دوی خبر دي؟ آیا دوی خبر دي په دې باندې چې دوی د اولادو سرپرستی او همدارنګه نفقه او هر څه ضرورتونه څوک ورته پوره کوي او څه رقم باید پوره سي؟ نو دا ټول ارساتو ته یې ضرر رسولی، نه یوازې یو اړخ ته.
ډیره مننه غلی توخی، زه بیرته تاسو ته راځم، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکړو. اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه غلی غفاری، متاسفانه چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوه او موږ ونه توانېدلو چې دوی بیرته له سټوډیو سره واصل کړو. موږ هڅه کوو چې د دوی سره یو ځل بیا هم زموږ رابطه قایمه سي او بیرته خبرو ته دوام ورکړو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او د خپرونه چې نوم یې داز ما حق دی، د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب لالارې تاسو په ژوندۍ بڼه په تصویري شکل باندې هم وینئ. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته بیا له تاسو سره یم او له خپلو میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکړو.
دا ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابل کې مې وویلې دا هم د ازادي رادیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه او دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترېنه زده کړل.
ازادي رادیو څخه اوري او د ازادي رادیو اونۍ ز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. اوس هم ز د دې موضوع په اړه باندې چې راپورونه وایي چې طالبانو په کابل ولایت کې په بلابلو سیمو کې یو شمېر شذې په دې خاطر باندې چې د دوی په وینا طالبان ور باندې تور پورې کړی دي چې دوی سم حجاب نه وکړي، دا شذې نیولې او له ځان سره یې وړي دي. په دې اړه باندې د شذو د حقونو فعالانو غبرګونونه شودلي او دوی د طالبانو دا اقدام غندلی دی. په دې اړه باندې خبرې کوو چې دا اقدامات د شذو پر وړاندې د دوی ژوند څومره محدودوي او له څه ډول خطرونو سره مخامخ کوي. اوس هم ګورم چې د دې خبرونې کومې میلمنې له موږ سره وصل دي چې د دوی سره خبرې ته دوام ورکړو. اغلی ممتاز یوسفزی له موږ سره د سټوډیو سره وصل سوی ده. اغلی یوسفزی، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. لکه تاسو چې د موضوع په اړه واورېدل چې دا د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو د کابل څخه ځینې شذې په دې خطر باندې چې پر دوی باندې تور پوری کړی دي چې دوی بد حجابي کړی وه، دا یې نیولي او له ځان سره یې وړي دي. ستاسو په نظر دغه څه ډول خطر شذو ته متوجه کوي؟
سلام علیکم. سلام تاسو ته او ترانو اوریدونکو ته، انشاءالله تاسو روغ جوړ ساتمند اوسئ. دا خبرې خو نشر شوې دي، خو زه دونه زه داسې ما په خپله سترګې تر اوسه نه دی لیدلی. او یو خبره تاسو زه وکړم چې د امارات طرف نه دغه وینا شوې ده چې دغه ایجاب ټول باید مراعت کړي، او ایجاب حاصل د موږ خپله فرهنګ دی او موږ خپله مسلمانان یو، دغه چې موږ خپله مرایت کړو دا ښه خبره دی ځکه چې موږ خپله عزت پکې دی. نو ځینې د ما خپل سره ما د خبر نه لري چې طالبان طرف نه د جنکان په دې په خبرونه کې نشر شوی ده چې دوی په موټرونو کې دوی جکړی ده اورې دی او نه په یم کوم ځای کې دوی باندې ده یا نیولای ده. تر څو چې د خپل په سترګو دا خبره ونه وینم دغه زه نشم کولای چې دغه زه دا اوکی کوم دا خبره، ځکه چې فارسی کې یو متل د وای شنیدان کې بوت مونند دیدن. نو زه نه پیږم چې دا سونه د خبره حقیقت لري او سونه د خبره شواهد هم د څه خبر نه نشر شوی ده.
اغلی یوسف زی، زه غواړم چې تاسو په معلوماتو کې د اضافه په خاطر باندې دا خبر وکم چې ورسته له هغه چې د بشري حقوقو فعالانو دا خبره وغندلې د طالبانو دغه اقدام د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په خپل دا خبره کړې ده چې دا پر خپل سر نیول نیونی نه دی او د ویل دي چې دا کار د قوانینو پر بنسټ د عام نظم او ارزښتونو د ساتلو په هدف سوی دی. معنا دا چې دا خبره تاییدوي او دا کار سوی دی او هغه راپورونه چې خلکو په خپل سترګو باندې دغه حال لیدل دي چې طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت متسبینو شذ نیول دي او د ځان سره وړي دي دغه کار سوی دی. او شاغلی مجاهد دا خبره هم زیاته کړې ده چې هیڅوک دغه حق نه لري، یا اداره، هیواد، یا فرد دا حق نه لري چې وایي چې دغه شذ ولې نیول سوی دي. آیا تاسو فکر کوئ چې خلق حق لري چې پښتنه وکړي چې د کوم قانون له مخې طالبانو دغه شذ نیول دي؟
بله، و دا خو هند دوی حق دی چې آیا چې دوی رښتیا چې اوس بی جابی سر رقم دی، کوم رقم بی جابی ده؟ یو رقم بی جابی ده چې د موږ د فرهنګ نه او د موږ د اسلام نه لري دا بی جامع واغندي دغه بی جابی ده. او چیرته چې دغه د موږ د فرهنګ سره مطابقي او د اسلام سره مطابقي هغه ته چې دوی بی جابی وایي او دوی بیا داسې چې بی جابی هم نه دوی نیولی، دوی حق لري د پښتنو چې دا څه په واسطه کسان نیول شوی ده. بل مسله چې ایجاب ټول کسان چې په افغانستان کې ټول کسان ایجاب لري او تیر حکومت کوم د خزي بدون د ایجاب نه و، اوس هم دوی بدون د ایجاب نه ده او دوی په ایجاب دی. ایجاب زنه په یم شي کوم رقم دوی ایجاب وي، یو رقم ایجاب ده چې دغه برقده او یو رقم ایجاب ده چې دغه چادری ده چې خلک وي، او دغه بل ایجاب ده چې موږ خپل وطني ملي جامع ده. اصل موږ باید خپل د جامع نه باید موږ پیروي وکړو چې موږ د افغاني جامع کوم رقم جامع ده چې موږ خپل هغه استعمال. خو بیا هم دغه چادری چې ده یا مثلا برقه ده دا موږ هغه نه دی، دا موږ ایجاب نه دی، خو بیا هم افغانان دغه استعمالی استفاده کوي، دا ایجاب دوی اغوندي. نو زه اوس هم دا خبره کوم، بیا هم کوم چې افغانان د ټول د اسلامي د مملکتونو د افغانان ایجاب لوړ ایجاب ده او هیڅوک هم بدون ایجاب نه ګرځي او هر یو چې هغه موږ خپل مسلمان الحمدلله ټول مسلمانان دي، سوچ رجا ایجاب راحت کوي، هغه خپل عزت په خاطر کوي، خپل د کورنۍ په خاطر، خپل د ابرو په خاطر. نو زه فکر نه کوم چې دونه افغانان دونه جرأت لري او دی خواته چې امارات اسلامي امي او دوی بيجا په لارو بازار کې دی اصل نه ګرځي او دوی چې نیول شوی دا سمه خبر دی چې دا باید پښتنه وشي چې دا دی په کومه خبر دی نیول شوی دا په کومه جرم دی نیول شوی دا اصل خبر دی. هر یو خزه حق دی چې دوی څه په خاطر آیا کوم اشتباه دی باندې شوی یا کوم دسیسه دی څه مسله دی.
بله،
دا باید روخانه شي.
بله، مننه غلی یوسف زی. غلی توخی لکه تاس چې دا غلی یوسف زی خبري واوریدل، دوی هم ویل چې د شذې په افغانستان کې په پراخه پټولنه کې دوی هیڅ کله به حجاب نه د کړی او شذو په خوا هم حجاب کاوه او اوس یې هم کوي، چې دا بیرته موږ همغه خبري تراولي چې ولې دا شذې ونیول سوی کله چې ټولې شذې یعنی ډیرای هغه شذې چې موږ سره په دې رادیو کې خبرې کړې دوی دغه تایید کړی دا چې شذې حجاب کوي په افغان ټولنه کې. بلې خوا ته که موږ وګورو تاسو موږ دا اوریدونکو ځینې تبصری هم واوریدلې چې دوی ویلي چې لطفاً شذې باید حجاب وکړي، د دې پر ځای چې دوی دا پوښتنه وکړي چې ولې طالبان دغه شذې نیسي او دا پر دې اړه باندې خبرې وسي چې د وګړو حق څه دی په داسې حالت کې چې د یو حکومت چارواکي د هغوی د نیولو اقدامات کوي، هغوی نیسي د ځان سره وړي او بیا د هغوی په اړه باندې معلومات هم نوي چې دوی څه سولې. هغه خلک چې په کلیو او لیري پرتو سیمو کې اوسي او د شارونو د حالت څخه دوی خبر نوي، یا د خپل سترګو لیدلې حال نوي، د شار شذې نوي لیدلې چې دوی په خپل وویني چې دغه دوی واقعا حجاب کړی دی یا نه دی کړی، یا څنګه دا څومره واټن رامنځته کوي د خلکو د نظریاتو ترمنځ دا ډول خبرې. کله چې دوی خبرونه اوري یا راپورونه اوري د رادیوګانو لاره یا د ټولنیزو رسنیو لاره چې په کابل کې طالبانو شذې ځوونی ولې په دې خاطر چې طالبان وایي چې دوی حجاب سم نو کړي دا د خلکو ترمنځ در از د خلکو په اذهانو کې د شذو په اړه باندې څه ډول تصور رامنځته کوي.
متاسفانه دا ډېر یو غلط تصویر البته ټول افغانستان ته هم غلري پرتو سیمه او باندې د تلویزیونو ته لاسرسي نه لري بلکې د راډیوګانو لاره د دې د وطن پر وضعیت او پر تحولات او همدارنګ پر مسایل باندې خبريږي. دا زه فکر کوم چې دا دغه شوزو نیول چې دی د خپل د په دې خاطر نیول سی وی دی یا همداسې یو کار فلار اچول سوی یا داسې یو بندیز فلار اچول سوی ځکه دا یو رقم چې دا دی بای سوسی چې ټول هغه ښځینه چې اوس هم د باندې راوځي او همدارنګه اوس هم ماته نه ده منلې اوس هم ګرځي خپل درسو پسې یا هم خپل کارو پسې اوس هم چې دی خپل ځان په ټولنه کې دخیل غني د ټولنې په مسایلو کې د افغانستان په مسایلو کې دخیل غني اوس هم نظر ورکي اوس هم برخه اخلي اوس هم د دوی شکلتیا ګډون په ټول ارساتو کې لیدل کېږي د دوی لپاره یو ویره ایجاد سي تر څو چې دوی چې دوی مثلا په کورو کښېني او نور هم نور له کورو څخه ونه وځي ځکه دا داسې یو ویره د دوی پاسهانو باندې پاسهانو کې ایجادول چې د یو حجاب پر اساس باندې د یو هغه په داسې حال کې چې افغانستان ما په بار بار دا شي ته اشاره کړې ده چې که کابل دی که ارزګان دی که هلمند دی که لرې پرتې سیمې دی که مراکز دی ښځې په ډېر حجاب سره ټولو خپل کارو او همدارنګه وظایفو ته مکاتبو ته تله نو په داسې حال کې هم چې دی دوی ښځې نیسي او همدارنګه زندان ته اچوي دا یو رقم د دې دلیل دا کېدای سي چې دوی غواړي چې د ښځو په ذهنونو کې او همدارنګه هغه ښځې چې اوس هم تمه لري اوس هم زیار باسي اوس هم خپل ځان په ټولو مسایلو کې داخل ګڼي برخه اخلي راغ پورته کوي پر سړکونو او زیدې په ذهنونو کې دغه یو ذهنیت ایجاد سي چې تاسو په یو حجاب باندې هم چې هغه تعریف سوی هم نه دی چې حجاب یعنی څنګه حجاب دوی غواړي باندې نیول کېږي ذهني او همدارنګه فزیکی تاوتریخوالي سره مخامخېږي چې دا یو رقم بیره ده په ټول افغانستان کې د ټول افغانستان د ښځو لپاره چې دوی داسې یو ذهنیت جوړوي چې ښځې نور د ټولنې په مهم ارساتو کې او همدارنګه دغه په ټولنې کې خپل ځان ګډون خپل ځان داخل منګړي او فکر شي نه په ټوله معنا
مننه غلی توخي غلی یوسف زی ستاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم چې ستاسو په نظر څه کې دایسي چې دا ډول نیونی ودرېږي او د شذو هغه حقونه چې دوی د اولی ورځې څخه د طالبانو له حکومت څخه غوښتل هغه ورکول سي ستاسو په نظر د دغستون زحل څنګه کې رامست کې دایسي
اما په نظر خو تاسو فکر وکړئ چې افغانستان هوس فلحال په څه حالت کې روان دي ټول افغانان بیکار خلک هر ورځ د وطن خوشی کوي د غذای نزی تاسو وینئ چې ریاست پاسپورت وګورئ دا مثلا دغه لکه سفارت ایران شو لکه دغه سفارتونه چې خلاص دي لکه پاکستان دی یا مثلا ایران سفارتونه دغه دروازې شاته څونه بیروبار دي چې خلک دغه حالت نزان باسي د غذای نزی دا ما زله کړ دی افغان پایس ما ایله دغه دی چې طالبان باید د سیو لار دی افغانان ته برابر کړي چې خلک دته زله تین کې په افغانستان کې پاتې شي مکتبونه باندې د حوال نه د دونیم کال کې د سبا دغه دونیم کال شو چې دوی راغلي دي د دوی فوکس ټول په دغه ښځو باندې مکتب بند پانتون بند که ایجاب مراد که ده ټول دوی توجه فقط ښځه ده نور ایس مثلا اونه ده چې د اقتصادي بخش که دوی کارو که رقد دوی خلکو لپاره باید کار فراهم کی کار خلکو لپاره برابر کی د کار کورنۍ اقتصاد وکړی چې صفر ته رسېدلی په یو کور کې تقریبا د 15 کسان یو کس هم په کور کار نه کوي آیا دوی شاید پاتې نه غواړي همدست ماشمان طول مکتب نپاد شو. خلق هر ورز دیده فکر کدن چه دوی چه تلار شی او در افغانستان باید ترکی. باید دوی دست یو سیاست باید دوی نیسی دست یو نظام باید دوی برابر که چه خلق کس کرد ده خارج او ده بر تا زر نورتین نکی چه مگر در افغانستان نباید لار شو. بخصوص خزه زکر چه خزه خو در دری سال ویخ کالا که همیشه خزه پا در افغانستان که متظره دی او دی در سیاست که در خزه دی شامله ای خزه خود در افغانستان نیمه قشه در جامعه ده یعنی هر کور که چه اول یو خزه نی یو ناینه پا کور که در نکی اول در خپل در خزه پخته نکی تاسفه که رو کشه پا در جامعه که یو طوله نکی چه خزه کارو نکی اغا سمر اغا در هر لازم در اقتصادی لازم در سیاسی لازم در هر لازم اغا ملک اغا مملکت بله. یعنی د صفر لاندې
ډیر مننه هغه یوسف زی بله اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري او دا خبرونه په ژوندۍ باندې پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې د ازادي رادیو د پانو څخه ویني د دازما حق د خبرونه وخت هم نور پای تر سیږي ز لخپل دروسرو ملمنو اغلی ظریفه غفاری اغلی ممتاز یوسف زی او اغلی وجمت خو څخه ډیر مننه کوم چې وخت یې واستیو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړو له هغه اوریدونکو هم نن چې تاسو مشتخپلې تفسیرې پرې شو دلې بل اونۍ به بیا هم له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.